مفلس نزد پولدار هر چی گوید باطل است.
پاپنسن کې د سحر اته بجې سوې د ازادي رادیو لومړی یو ساته سهارنی خبری خبرونه پیل سو. السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه. نن د شنبه ده، د کب یهود میاشتې شپاړسمه، د مارچ اوومه. دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلوو. د پاپنسن بانک پرون کابل ته د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشری مرستو د یوې بستې د رسیدو اعلان وکړ. پر ټویټر د دغه بانک لخوا د خبرو سوی معلوماتو له مخې دا د بشری مرستو 12مه بسته ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي. د افغانستان بانک د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد سره د لازمو بانکي اسانتیاو په رامنځته کولو کې لازمه همکاري وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له یو شمیر افغان ماشومانو سره نوې مرستې اعلان کړې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر ټویټر لیکلی چې د ګیټس بنسټ په همکاري په افغانستان کې پر 15,000 اړو ماشومانو کومکي بستې ویشلې دي. د سازمان په حواله په دغو مرستو کې د ماشومانو لپاره کمپلې او حیاتي واکسینونه شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یونیسف د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دغه ادارې د کاپر د 12مه نیټه اعلان کړی و چې په افغانستان کې له ماشومانو سره د مرستې لپاره د 2 میلیارد ډالرو لجمنی یوازې 15% مالی مرسته ترلاسه کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA پرون د اوکراین د چارواکو په حواله تایید کړی چې د زاپروژیا په نوم د اټومي تاسیسات مدیریت اوس د روسیې د ځواکونو تر قمندې لاندې دی. روسیې د جمعې په ورځ د دغو تاسیساتو د نیولو اعلان وکړ او تر دې مخکې روسي ځواکونو د چرنوبیل اټومي تاسیسات هم نیولي وو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تاسیساتو کې موجود راډیو اکټیف مواد که چیرې خوندي او سم مدیریت نه سي، خلکو ته به سخت زیانونه واړوي. زاپروژیا د اوکراین تر ټولو لوی او د اروپا په سطحه یو لوی اټومي بټۍ شمیرل کیږي. دا بټۍ پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې چې نن یې 12مه ورځ ده روسي ځواکونو نیولې ده. د فرانسې خبری اژانس د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د برید په پایله کې 15 سوریایي سرتیري وژل سوي دي. د سوریې دولتي خبری اژانس بیا په دې برید کې د 14 پوځیانو وژل کېدل او د 13 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. ویل کېږي چې شایي په برید کې د وژل سویو کسانو شمیر نور هم زیات سي، ځکه چې د یو شمېر ټپیانو روغتیايي حال د اندېښنې وړ شول سوی دی. د سوریې د پوځیانو پر یوه موټر د برید پرون د پالمیرا په دشت کې سوی، که څه هم د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې د برید پړه پر داعش ډلې اچولې، خو داعش تر اوسه په رسمي ډول د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د فرانسې خبری اژانس په حواله که څه هم په 2019 میلادي کال کې د داعش خلافت ماتې خوړلې، خو دې ډلې په سوریه کې بیا هم خپلو وژونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اتو بجو په خبرونه کې د دوو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلی سي. د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر وایي چې باید د افغانستان او اوکراین د جګړه ځپلو کسانو لاسنیوی وسي.
هغه زیاته کړې چې د اوکراین او افغانستان بشري وضعیت ښه نه دی او خلک یې روانو کړکیچونو ځپلي دي.
راپورونه وایي چې یوه افغانان اصله کاناډایي میرمن ندیمه چې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ده له څه باندې دریو اونیو راهیسې له کابله لا درکه ده.
تو شي په درنجرو کې روان وای د توپک داري معنی څه چې په موټر کې نوست وای خلکو ته ورنوله یا داري کو پاره مو پیږي.
د کابل شاروالي لخوا د بایو ټاکلو د خلکو عکس العمل لپاره ولې
او نرخنامه ډیر جګور کړي ته سبا زنګ وو غاز شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ وو برټ کړي.
د ماش د اتمی یا د شوزو نړیوالې ورځې په مناسبت د شوزو پیغامونه هم په دې خبرونه کې خبرو.
د خدای روی دیوا غوالا ډوډۍ نه پیدا کړي نو مسره کول کړي د په خو ډیر را باندې شخصو
تکل سوي چې د روسي او اوکراین د ستو ترمن نن د خبرو دریم پړاو تر سره سي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیال وایي
На жаль, я мушу констатувати.
На пета марга, за байд етраф окрам, че мунг у нашу кавалі нен бя де Русі де Гулію Ланді, башарі да ліс пранізу.
Тих паривані па двої мані маїкі, да уроку адзізану програм да нору маталебу тарцань. Аврі далайсі.
Дарді шебі.
Да азаді радіо хабарі тулга.
د کناډا د نړیوال پراختیا وزیر وای باید د افغانستان او اوکراین د کړکیچ ځپلو خلکو لاسنیوي وسی. دا خبره د هرجیت ساجن په حواله د کناډا د حکومت په یو اعلامیه کې راغلی ده. کناډا له تیر اگست میاشت راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 1.6 میلیون ډالره ځانګړي کړي. اسمت سروان پر دې مسأله راپور لري.
د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر هرجیت ساجن جنیوا ته ځي او هلته د اوکراین او افغانستان د بشري وظیفه تړاو د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د یکشنبې په ورځ د کاناډا د حکومت په یوه اعلامیه کې د ښاغلي ساجن په حواله راغلي کووید 19 مشټولو ته وښوده چې باید د ناورین په وخت د یو بل تر څنګ ودرې شو او په کار ده چې د اړمنو خلکو دوامدار ملاتړ وکړو. هغه سیاته کړی چې د اوکراین او افغانستان بشری وضعیت شنه دی او خلک روانو کړکی چونو ځپلی دي. ښاغلی ساجن ټینګار کړی چې دی به د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو او نورو غیر دولتي مؤسسو سره په بحثونو کې د افغانستان او اوکراین د کړکی ځپلو خلکو د لا زیات لاسنیوي لارې چارې ولټوي. د ملګرو ملتو د راپورونو پر اساس د افغانستان خلک چې تیر کال له سختو جګړو وروسته د یو لوی سیاسي تحول شاهدان وو اوس مهال له سختې لوږې او اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. د 2020 کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل چې ورسره په افغانستان باندې نړیوالې بودیجې بندې او اکثره مرستې هم وځنډېدې. کاناډا ویلی لتر اگست د افغانستان له خلکو سره د بشری مرستو په هدف 1.6 میلیون ډالر ځانګړي کړي. په دې سربیره د 2020 کال په دسمبر کې شپږ 50 میلیون ډالر نور اضافي مرسته هم له افغانانو او د افغانانو له کوربه ګاونډیو هیوادونو سره اعلان کړي ده. د اوکراین بشری ناورین او کړکیچ بیا تازه پیل شوی. لکه چې د فبروري په 24مه روسي پر اوکراین یرغل ورور د دغه هیواد لکونه خلک تیشت تار شول او د جګړو د شدت په خاطر په ګڼو سیمو کې د بشري مرستو درسولو او د خلکو د خوندیتوب امکانات په نشت حسابي شي.
اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې لیکوالې سیلی غفار لیکلي چې په افغانستان کې ژمی سخت دی او 15 میلیونه کوچنیان له لوږې سره مخامخ دي. ځوانان مایوسه دي او ځانوژنې ورځ په ورځ زیاتېږي. په دې مقاله کې راغلي چې په اوکراین کې جګړه شاید د افغانستان پر وضعیت نور هم بد اغېز وکړي. ملګري ملتونو د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده او د لیکوالې په باور د دې پر ځای چې امریکا ملګرو ملتونو ته په فاند کې مرسته وکړي د افغانانو کنګل سوي شتمنۍ هم وګرځولې. د سیلی غفار په باور د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستي پریکړه تر طالبانو زیات زیان افغانانو ته رسوي چې له لوږې سره مخامخ دي او د خوړو ازادي او خوندیتوب په لټه کې له خپل هیواد تېښتې ته اړ شوي دي. د پرنټ خبرونه په افغانستان کې د شوزو وضعیت ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې طالب مشران اوس مهال هڅه کوي چې پر ټولنیز ژوند کې د افغان شوزو ونډه په بشپړ توګه لمنځه یوسي. د لیکوال په باور کې هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې دا د نمنلو وړ خبره ده، خو په افغانستان کې د طالبانو مخکنی دورې ته په کتو دا خبره د حیرانتیا وړ نه ده. خو د لیکوال په باور افغان ښځې د بیر په حال کې ژوند کوي. په دې مقاله کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اشاره راغلی چې ډیری وختونه د اقتصادي ستونزو له کبله یوازې نارینه سفر کوي او ښځې انجونې تر شا پرېږدي چې دا هغوی له ګڼو خطرونو سره مخامخ کوي. خو په داسې حال کې چې د شوزو نارینه خپلوان یا پر سفر تللی وي او یا هم مرسي وي. د مقالې د لیکوال په باور دوی په ځانګړې توګه د طالبانو له هغه محدودیت اغېزمنې کېږي چې وایي ښځې باید له محرم سره له یوه ځایه بل ته ولاړې سي. مقالې د طالبانو هغې غوښتنې ته چې وایي نړیوال دي دوی په رسمیت وپیژني اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب له غوښتنې سره مخامخ دي. په دې مقاله کې وړاندیز شوی چې نړیواله ټولنه دې له طالبانو سره د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې مذاکرات وکړي او طالبانو ته د هر ډول فند مشروط کړي. په دې مقاله کې همدارس وړاندیز شوی چې له افغانستانه پر بشري اساس د استولو په لړۍ کې باید د جنډر برابرۍ ته هم پام وسي او په افغانستان کې د نن نه دي هم بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د ښځو ونډه په پام کې ونیول سي. انډیپندنت ورځپاڼه په افغانستان کې د موتادو کسانو ستونزې ته په پام یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبان د ښکارا مړیو د مخنیوي په خاطر موتاد کسان په زور روغتیایي مرکزونو ته بیايي. د مقالې د معلوماتو لمخې په کابل کې د موتادینو د درملنې په مرکز کې تر زرو کسانو پورې ځای سته، خو طالبانو دې مرکز ته اوس مهال درې نیم زره موتاد کسان وروړي دي. وروسته لولو چې افغانستان د هیروینو او میتامفیتامینو له تر ټولو زیاتو تولیدونکو یو هیواد دی، او ډیری مخدره مواد تر نړیوال تور بازار رسیږي، خو د دغو موادو یو برخه په افغانستان کې ذخیره کیږي. په مقاله کې لیکل شوی چې ډیری افغان موتادین له مخدره موادو څخه استفاده د نه حل کېدونکو ستونزو څخه د پټېدو یو لار ګڼي.
د راپورونو پر اساس یو افغان الاصله کاناډایي میرمن ندیمه چې په خواله رسنیو کې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ده، لڅباندې درې اونۍ راهیسې له کابله لا درکده. د طالبانو حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د ندیمې خپلوانو تایید کړې چې هغه له کابل شاره له درکه سوې ده. هغو دوه حقوق فعالانو چې تازه د طالبانو له زندانه خوشې سوي ځینې څرګندونې کړې. سفیب الله ستانکزی ورباندې جزئیات لري.
په ټولنیزو رسنیو کې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ندیمه لا درکه شوې. ندیمه چې له کاناډا نه افغانستان ته تللې وه، له ډېر وخت یې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود، او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته په بېلابېلو موضوعګانو په تېره بیا له ښځو سره د چار چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. د ندیمې خپلوانو یو شمېر رسنیو ته تایید کړي چې له څه باندې شلو ورځو راهیسې د هغې په اړه معلومات نه لري. ندیمې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې وروستی ویډیوي پیغام د فبروري په نامه خپور کړی و چې په کې د طالبانو ځواکونو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کوي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د ندیمې په تینګړې کاکۍ د لادرکۍ په اړه څه نه دي ویلي. د عظیم عظیمی په نوم یو بل مدني فعال هم چې غوښتل یې د پاکستان ضد لاریون تنظیم کړي، د څو اونیو راهیسې زنداني دی. طالب چارواکو مخکې له دې هم د ګڼو هغو فعالانو په اړه له څه ویلو ډډه کوله چې لادرکه شوي وو. طالبانو همدا تېره جمعه خپل یو بل منتقد د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی سید باقر محسنی بندي کړ، او له شاوخوا درې ورځو وروسته د یکشنبې په ورځ خوشې کړ. محسنی له بند تر خلاصېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل: مناسب چلند را سره کاو، کوم خاص موضوع چې تعقیب شي یا شک جوړ کړی وي نه و موجوده. ځینې سطحي موضوعګانې وي چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوې.
توضیح دو
طرفه ای موضوع حل شد. طالبانو لبنده یوی بلی تازه خوشی شوی افغان فعالی وحیدی امیری په خپل ټوټر باندې د زندان د مودی او ورسره د شوی چلند په اړه لیکلی. یو اونې وړاندې تر شاوخوا 1100 ورځو زندان ورسته لبنده خلاص شو، خو د خپل ځان او نورو خزو ترخه برخلیک اندېښمنه کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان د جنوبی اسیا څنګ د افغانستان کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټوټر لیکلی: د طالبانو لخوا د عمومي عفو اعلان یو ټوکه ده. هغه انتقاد کړی چې طالبان د بشری حقوقو او سیاسي فعالان د وسلې او زور له لارې غلي کوي. د طالبانو حکومت تازه د بشري حقوقو د څار سازمان د دې خبرو په خبرګون څه نه دی ویلي، خو مخکې انتقاد کړی و چې ځینې سازمانونه د افغانستان په تړاو له پروپاګاندا کار اخلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غوښیاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د رسنیو لپاره د بهرنۍ مالی مرستې د خپلولو په لټه کې دي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد له بختر خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي، ځینې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله له سقوط سره مخامخ دي او دوی د مالی ملاتړ لپاره هڅه کوي. بلخوا د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته په سلګونو رسنۍ تړل سوي او په زرګونو خبریالان بې دندې سوي دي. د زیات په دې راپور کې اوریدای شئ.
پروژه بند شو او رسنه هم
په کابل کې یو سیمایزه خبریاله اسیل احمد زئی د رسنیو د مالی او د خبریالانو د اقتصادي ستونزو په اړه غږیږي. نو وړي وای د جمهوریت نظام له سقوط وروسته ډیر شمیر رسنۍ د اقتصادي ناورین سره مخ شوې او اوس د دې وړتیا نه لري چې د خپلو کارکونکو حقوق ورکړي.
ډیر رسنۍ سقوط وکړه او ډیر هم د مالی اقتصادي مشکلات سره مواجه شوې، ځکه چې په دې بخش کې ډیر رسنۍ هم خپل برنامه‌ګان له لاسه ورکړه او پروژې لږ نه هادونه سره تړلې وو. هغه
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه د رسنیو د اقتصادي ستونزو په تایید سره وایي د دوی د سروې پر بنسټ چې د 2021 کال په ډسمبر میاشت کې وکړه، له 1530 رسنیو 211 تصویري، غږیزې او چاپي رسنۍ د بیلابیلو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي. د دې ټولنې وایان پرویز امینزاده ازادي راډیو ته وویل د دې رسنیو په تړل کې 2000 شپږ زره خبریالان هم بيدندو شوي.
د نتیجې تعامل سیاسي بدلون په پایله کې نږدې شپږ زره خبریالان بيدندې شوي، چې له دې شمیر 2000 انجونی او ښځې وي.
خغلی امینزاده ټینګار کوي کډ رسنیو مالی ستونزو ته پام ونیشي لو څو محدود رسنیو پرته به ټوله وتړل شي. هاخوا د افغانستان د خبریالانو د ملي کور رئیس سید یاسین متین وای اوس مهال اقتصادي ستونزې د رسنیو او خبریالانو لپاره تر ټولو بنسټیز دي.
بعد از این تحولات که په افغانستان وجود
داره لحقی بدون روسته چی په افغانستان که راغی خبریالان لسخت و اقتصادی ستون دو سر مختی او دیرش می رسانی و دی اقتصادی ستون دو لعمل اخپل چاری درولی دی
نشرات خود متوقف کرد.
در رسانی و دو مالی ستون دو پرداس مال داد ترگندوونی که جیر طالبان و دو حکمت ویان زبیح الله مجاهد باختر دولتی خبری اجانس دا ویلی حد سکوی چی در رسانی و دو سقوط دو مخنیبی پا موخا دو دوی لپار بحرانه مالی ملاتر خپل کری حد سموکر چی پدیار دا طالبان و دو حکمت دو ویان دو ویانو نظر واخلو خو یو یې هم خبرو ته حاضر نشو. له دې وړاندې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د سلواغې میاشتې په لومړیو کې ویلي وو د اګست له 15 وروسته د 603 رسنیو څخه 318 یې تړل شوي دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
او سم یو نړیواله مسأله تاکل سوی چې د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن دوشنبه تر سره سی. دا خبره د اوکراین د مذاکراتي ټیم یو غړی دیوید آراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلی ده. د اوکراین پر ضد د روسیې یرغلیز عملیات 12 ورځې ته داخل سول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ په حواله نور تفصیل له سپی ولا ستانک زینه.
روسیا او اوکراین مرکچان نن د دریم ځل لپاره داسې وخت خبرې پیلوي چې دواړو خواوو د دیونې په پیل کې د بشري دهلیزونو په پرانیستلو موافقه وکړه، څو ملکان اجازه پیدا کړي چې د اوکراین په جګړه کې له معاصره شوو سیمو څخه راووزي. د تازه راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو مسکو تورن کړی چې اوربندې په بیا بیا مات کړی. د اوکراین د صدر اعظم مرستیال ایرینا ویرشچوک یکشنبه ناوخته له پلازمېنې کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
نژال یا موشو کنستاتواته
لپد مرغه زه باید اعتراف وکرم چې مونږ ونه شو کولې نن بیا د روسي د ګولیو لاندې بشری دالیس پرانیزو. روسانو بیا په بشرمی سره پاغه لار بمباری وکړه چې زمون بشر دوستانه کاروان باید پر تیر شوی وای.
موسکو شم به اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک په دوه ښارونو بیا بریدونه پیل کړي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو پرونو ویل پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له پیل راهیسې د هغو اوکراینی اتباعو شمیر چې له خپل هېواده وتلي نږدې 1.5 میلیونو ته رسېدلی. لسګونه زره نور اوکراینیان په کور دننه بېځایه شوي هم دي. روسیې د فبروري په 23 پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړ. له هغه وخت راهیسې د روسیې او اوکراین مذاکره کوونکو په بیلاروس کې 2 ځل سره لیدلي، چیرې چې اوکراین د اوربند غوښتنه کړې او په مسکو یغه کړې چې له اوکراین څخه خپل سرتیري وباسي. د اوکراین د مذاکره کوونکي ټیم یو غړي ډیوید آراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به نن له سره پیل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل مسکو د خبرو نتیجې ته خوشبین نه ده او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یې تورن کړ چې د ناټو له پوځي تړون سره د مرستې په هڅه کې د کیف او مسکو ترمنځ خبرو ته زیان اړولی. لاوروف بیا وویل مسکو له اوکراین سره دریم پړاو خبرو ته چمتو دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت هم له روسیې سره د دریم پړاو خبرو لپاره چمتووالی اعلان کړی، خو ویلي دي چې په دې شرط چې خبرې رښتینې وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه، طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د همکارانو مننه. په دې لسو دقیقو کې اوري د کابل شاروالي لخوا د نرخ پاڼو یا نرخ نامو ویش د کابل شار د وسیدونکو او هټیوالو عکس العملونه پارولي
او نرخ نامه ډیر جګور کړي. په سبا زنګ او غاز شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ او برج کړي.
دا هم اوري چې ګڼې شیزې وایي د شوزو نړیوالې ورځې د لمنځلو له کبله د دوی په ژوند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
زمانم ته مده چې زدا زګی ته ولاړه یم بن نیم پایو دا دوه نیم سی اخلاص سوال زما دی ما خاطر کما دا نه پښکې پیدا کړی.
خو تر هغه مخکې اوري چې په بهرنوی یو هیوادونو کې د میشتو افغانانو د یو شمیر فعالو بنسټونو استاد وی تیرو دوه اونیو کې له طالب چارواکو سره کتنې کې له هغوی غوښتنه سوي چې د شوزو د حقونو په خوندیتوب اقتصادي پراختیا او د شی حکومت ولې لپاره خپل حل ځلې وکړي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د طالبانو حکومت د پایل لورځې تر ننه د بشري حقونو په ځنګړي ډول د شوزو د حقونو په سرغړونه تورن دی. جزئیات په دې راپور کې.
په بهر کې د میشتو افغانانو د درې بنسټونو استادو د یک شنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل تیر دوه ونیو کې یو شمیر طالب چارواکو سره کتنه کې له هغوی غوښتي چې د خې حکومت ولې لپاره زمينه برابر کړي. اراده د افغانستان د بیا رغونې غورزنګ او د افغانستان د خوځو اسلامي ټولنه هغه بنسټونه دي چې استادو یې طالب چارواکو سره خبري اترې کړي. د اداري بنسټ مشر سید اغا له طالب چارواکو سره د خپل لیدونکو کتنو په اړه وایي
اول برخه د اقتصادي مسایلو چې اقتصادي مسایلو باندې موږ خبري وکړو. دوهم موضوع و د موږ د خواندو او مور او ټول د خزینو حقونو په اړه کې. دریمه برخه د حکومتولۍ او د حکومتولۍ
د خغلی سید اغا په خبره طالبانو ډاډ ورکړی چې هر څوک غواړي د خپل وطن د جوړولو لپاره راستون شي دوی د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د افغانستان د اسلامي ټولنې غړي فوزیا فائق بیا له طالبانو سره په خبرو کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه وایي
هغه حقونه چې اسلام خوځو ته ورکړي اسلامي امارت یې هم باید خوځو ته ورکړي.
طالب چارواکو له دې وړاندې په ځلونو دا خبره تکرار کړې چې د اسلام په چوکاټ کې د خوځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. خو له دې ټولو سره سره یې خوځو ته د حجاب کولو، د سفر پر مهال د محرم لرلو او تر خوای له هلکانو جلا د زده کړو توصیه کړې. هخوا بیا د خوځو د حقونو فعاله حسنا سعادت ازادي رادیو ته وایي هغه نجونې او خوځې چې د طالبانو په حکومت کې کار کوي د ویر او پر دوی د لګول شوي محدودیتونو له امله له خپلو او د نورو خوځو له حقونو دفاع نشي کولای.
ما په عنوان یک زن افغان و یک دختر
زله هیڅ یو ټولنې چې د افغان خزو د ملاتړ لپاره جوړې شوی ننګنه کوم. هغه ټولنې او خزې چې د اسلامي امارت تر چتر لاندې دي هیڅ وخت د هغو خزو چې زده کړې کړي او زحمت ویستلای له حقونو یې دفاع نسی کولای
و نه میکنه.
طالبان د خپل دویم ځلی واکمنۍ لپاره سره سم تر ننه ترنیو کولاندې دي چې د بشر په ځانګړي ډول د خوځو حقونه یې نقص کړي. لکه اوس د کړو دنجونو محرومول د دې لامل شول چې د طالبانو ضد فعال انجونی او خزي د کابل په کوڅو او واټونو کې اعتراض وکړي. خو راپورونه وایي طالبانو د دوی په نیولو او زندانی کولو سره د غوږونه غلي کړل.
د کابل شاروالي لخوا د نرخ پاڼو یا نرخ نامو ویش د کابل شار د وسیدونکو او هټیوالو لغبرګون سره مخامخ شوی دی. خلک وایي د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې او برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د کابل په منډوي کې هټیوال که څه هم د نرخ پاڼو ویش شی اقدام بولي خو عملي چاره یې نه بولي. خو د کابل شاروالي وایي چې دغه نرخ پاڼې به په بازار کې د ډالرو د بیې په کښته کېدو او پورته کېدو سره بدلون مومي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل خاروالۍ لخوا د خوراکي او سون توکو هټیوالو ته د نرخ پاڼو یا نرخ نامو له ویش څخه کابو څلور ورځې تیرې شوې دي. هم غوښتل د دې نرخ نامو د اغیز اړوند د هټیوالو او خلکو سره خبرې وکړو. منډوي په کابل کې د خوراکي توکو ستر بازار. زه د کابل د منډوي باغ قاضي ته راغلی يم ترڅو دا معلومه کړم چې د کابل خروالۍ لخوا د نرخ پاڼو لویشل وروسته د خوراکي توکو د پیر او پلور په اړه د خلکو او هټیوالو خبرګون څه دی. د وریجو یو پلورنځي ته راغلم او د دې پلورنځي له مالک حاجي نعمت الله سره مې خبرې وکړې چې د نویو نرخنامو په اړه خپل نظر څرګند کړي. حاجی نعمت الله د وریجو سوداګر خو په دې نرخ پاڼو کې یوازې د خوراکي توکو بیې نه دي مشخص شوي، بلکې د تیلو ګازو په شمول د سون توکو بیې هم په ډاګه شوي دي. د کابل ښار باغ قاضي سیمې منډوي کې ګاز پلورونکی منصور وایي
دغه نرخنامه چې دی ډېر کمر شکان او غریب لپاره اصلا نشته، قابل د تطبیق نه ده، دا ډېر جګ ده، باید لږ ارزان شي.
خو یو شمېر دوکانداران وایي تر اوسه ورته د کابل ښاروالۍ نرخ پاڼې نه دي رسیدلي. یو شمیر هغه کسان چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل ښار منډوي ته راغلي په دې باور دي چې نرخنامې چندانې اغیز نه دی کړی او آن د ځینو توکو بیې پکې د بازار له بیو لوړې لیکل شوي دي. په سختۍ سره یو څو کسه حاضر شول چې په دې اړه د موږ سره د راپور لپاره خبرې وکړي. مسعود یو له هغو پیرودونکو دی چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل منډوي ته راغلی دی. هغه د خپل زړه خواله داسې وکړه.
پدین نرخنامه کې چې د خاروالۍ له لوري ویشل شوی خلکو ته هیڅ ګټه نشته، خلکو اقتصادي حالت بد دی، کاروبار نشته، خو د توکو بیې لوړې دي.
بلاخره له یو شمېر خلکو او هټیوالو سره مو تر خبرو وروسته وموندل چې د دې نرخنامو ویش د خلکو رضایت نه دی ترلاسه کړی. د کابل خاروالۍ د نشراتو له مشر نعمت الله بارکزي سره د خلکو نیوکې مو شریکې کړې. هغه په ځواب کې وویل
او مون نرخنامه جوړه کړه، خلکو ته مونږ دي کړه دا نرخنامه چې دا څنګه دا چې کله چې د ډالر او پیسې مساوي چې بل شک پرې تغیرات راځي خو په لاندې نرخنامه مریول اجازه.
خو هغه په دې اړه چې په دې نرخنامو کې د خوراکي توکو بیې د بازار تر بیې لوړې دي څه ونه ویل. خدای وویل چې دا نرخنامې د بازار د کنټرول او له احتکار د مخنیوي په هدف ویشل شوی او یو کمیسون هم ګمارل شوی چې دا بیې هر ورځ کنټرول کړي. د کابل خاروالۍ په نرخنامه کې د وړو غوړیو وریجو ګازو تیلو او ځینو نورو لومړنیو توکو بیې مشخصې شوي دي. خو هغه څه چې موږ د خوراکي توکو د بیې په اړه د یکشنبې په ورځ د هوت میاشتې په 15 نیټه د کابل په بازارونو کې وموندل دا و چې دوکاندارانو یاد خوراکي توکي د کابل ښاروالۍ له لوري د ټاکل شوي نرخ پاڼې په پرتله په ارزانه بیه پلورل. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د یوې بورې وړو بیه 2015 ښودل شوې خو په بازار کې په 2000 افغانۍ پلورل کیږي. همدارنګه په دې نرخنامه کې د یوې بورې زړه سیلوریزو بیه 2050 ښودل شوې خو په بازار کې تر 2500 وي. د یو 14 لیتره ټیم غوړیو بیه په دې نرخنامه کې 2600 خو په بازار کې تر 2600 پلورل کېدل.
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخنامو د ویش په اړه مو د کابل د اوسیدونکو او دوکاندارانو نظرونه په یو راپور کې واوریدل. خلک وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې، برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان تر څنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منزل کیږي. سږ کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول سوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثر ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوي. طالبانو ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، خو د وروستیو 20 کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي. له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ 8 د دوی لپاره څه معنی لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغیزمن کړی دی.
زما نوم نازیه، چې حکومت په وخت کې کارونا وه، کاروبار وه، اوس کارم نشته، ډېر مسکنان شوي یو، اوس شیانم ګران شوي دي او اوس نیم نه پرسېږي، اوس شیان ډېر ګران شوي دي. موږ ته باید مکتبونه رایل سوي وای، موږ باید مکتبو تللی وای، یا ښوونځي ته تللی وای، یا د کار زمینه برابر سوي وای. چې موږ ما په زړه دغه غټ ارمان دغه دی چې ما باید مکتب ویلی وای او ښوونځي ته تللی وای، درس مې زده کړی وای او بیا نور کار مې درسره کړی وای. اوس دا غوښتنه لرو چې موږ ته ښوونځي مکتبونه رایله کې موږ مکتبونه وای او نور شیان ارزانه کې موږ پوس پورسې شیان واخلو.
د جراوت راغلی یم نیم زینب وغه جراوت راغلی یم چې نن می اتمه د کمینه مده تام پر تبخ نه دی دلی قسم په خدای کمی ک یا غړه غته غړی په کور کې لرم کوته کرا سره دی ک ک معلومات کوي ک کونډه نام یې تیم نو زمالم ته مده چې زدا زګی ته ولاړ یم نیم پای دا دوه نیم سی اخلاص سو لازم دی ما خطا کما دا نفس کې پیدا کړی دا دوه نیم تاو بالا سی زما دی ما خطا کما دا نفس کې پیدا کړی هغه دی کور تر ته قربان دی کلی تر ته قربان کی ډیر تغیرات راغلی دی چې دوغه نی ولاکه لرو ولاکه یا دوغه نی پیدا کیږي یو د بیا خاصه ګرانی د بل خاصه نيستي د بل خاصه دوغه نی شی ولاکه چې خلیه ته واچوم یا اوس به خي خراب دی اوس حالت به خي خراب دی په خو ډیر کارونه ارزانی و په مخ مخ کې بیا چې ګوتو کندانو ایتمان ته اکراسی دلی وای
ګرانه
ته راغلی دی مری کې ایتمان لرو کندلرو بالا رسول جلاس پلی خو په کاند نه را باندې راغلی دی ودانه چې چي می دی بالا نه لرم بالا اکمانم لرم په کور اوس خراب سوي دي د په خوا په سره کم نه دي نو طالبان را ل بره در بدر سو خاک په سره سو و نه د برابر سي نو ملک ودا حکومت کې دي نو ملک په حکومت کې
د مارچ د اتمی نیټې په مناسبت مو د زینو شوزو نظرونه له ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونه په پات شیبو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړي. ازادي رادیو ته غوښیست د خبرونه نیمایي ته ورسېدو مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته مخه کړو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان بانک پرون کابل ته د 2.3 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستو د یوې بستې د رسیدو اعلان وکړ. پر ټویټر دغه بانک لخوا د خبرو سوي معلوماتو لمخې دا د بشري مرستو ولسمه بسته ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي. د افغانستان بانک د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد سره د لازمو بانکي اسانتیاو په رامنځته کولو کې لازمه همکاري وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له یو شمیر افغان ماشومانو سره نوې مرستې اعلان کړې. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون پر ټویټر لیکلی چې د ګیټس بنسټ په همکاري په افغانستان کې پر 15,000 اړو ماشومانو کومکي بستې ویشلې دي. د سازمان په حواله په دغو مرستو کې د ماشومانو لپاره کمپلې او حیاتي واکسینونه شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یونیسف د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دغه ادارې کاپر د لسمنیټه اعلان کړی و چې په افغانستان کې له ماشومان سره د مرستې لپاره د 2 میلیارډ ډالرو لجمني یوازې 15% مالی مرسته ترلاسه کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA پرون د اوکراین د چارواکو په حواله تایید کړی چې د زاپروژیا په نوم د اټومي تاسیسات مدیریت اوس د روسیې د ځواکونو تر قمندې لاندې دی. روسیې د جمعې په ورځ د دغو تاسیساتو د نیولو اعلان وکړ او تر دې مخکې روسي ځواکونو د چرنوبیل اټومي تاسیسات هم نیولي وو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تاسیساتو کې موجود راډیو اکټیف مواد کچیري خوندي او سم مدیریت نسي خلکو ته به سخت زیانونه واړوي. زاپروژیا د اوکراین تر ټولو لوی او د اروپا په سطحه یو لوی اټومي بټۍ شمیرل کیږي. دا بټۍ پر اوکراین د روسي د یرغل په لړ کې چې نن یې 12مه ورځ ده روسي ځواکونه نیولې ده. د فرانسې خبری اژانس د سوریې د بشري حقوقو د سر ډلې په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بریټ په پایله کې 15 سوریایي سرتیري وژل شوی دي. د سوریې دولتي خبری اژانس بیا په دې بریټ کې د 1300 پوځیانو وژل کېدل او د 1300 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. ویل کېږي چې شایي په بریټ کې د وژل شویو کسانو شمیر نور هم زیات شي ځکه چې د یو شمیر ټپیانو روغتیايي حال د اندېښنې وړ شول سوی دی. د سوریې د پوځیانو پر یو موټر د بریټ پرون د پالمیرا په دښته کې سوی که څه هم د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې د بریټ پړه پر داعش ډلې اچولې خو داعش تر اوسه په رسمي ډول د دې بریټ مسؤلیت نه دی منلی. د فرانسې خبری اژانس په حواله که څه هم په 2019 د کال کې د داعش خلافت ماتې خوړلې خو دې ډلې په سوریه کې بیا هم خپلو وژونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران مینوالو او دور کوسو وازیزانو د خبرونې قدرمن اوریدونکو سلامونه او شه هیلې می ومني. ستاسو د جوړتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه پروګرام چې ما طاهر روشان چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، په تیرو اونۍ کې مې دا یادونه وکړه چې د ځینو اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه د تخنیکي ستونزو له امله د خپرېدو وړ نه دي، خو زموږ ځینو ګران اوریدونکو ته دا خبره ډیره واضحه نه وه او پوښتنه یې کړې وه چې څه ډول تخنیکي ستونزې دي چې د پیغام د نه خپرېدو سبب ګرځي. نو زه د دې موضوع د روښانه کېدو لپاره د بېلګې په توګه د یوه دغه ډول پیغام یو برخه تاسو ته خپروم، تاسو یې واورئ.
السلام علیکم، یو مرګه د نامو زرها جنواز وې د زخېلو تر وخت کې مسپورونه مرګه شوه.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو واوریدل دغه پیغام سم نه اوریدل کیږي، شای ستاسو اشتباه هم نوي، کله کله د ټلیفون سیګنال هم سم نوي چې تاسو ته هم نه معلومیږي. نو کله چې دغه پیغام ثبت سي بیا څرګندېږي چې پاغه کې ځینې ستونزې شته. په هر حال دغه ډول پیغامونه لنی کمرغه ډیر لږ دي. ستاسو اکثره پیغامونه چې موږ ته رالیږي سم وي، یعنی چې کومه تخنیکي ستونزه نه لري. نو په دې هیله چې ستاسو پیغامونه د ستونزو څخه خالي وي، د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم د هغو اوریدونکو په پیغامونو پیلو چې ستاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي. په ګډه به سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. په هغه توګه سره ځانګړي سلام ښاغلی روشان صاحب وته. د تاسو خبره مننه کوم چې دا شته پروګرامونه په کار اچولې لکه د ورکو عزیزانو ده. دا چې یو لکه د خپلان نیبی د حجاز له فار غازی و ما پیغام ته کړی و. ازادی رادیو ته نو زه دې له نو له دې کرالي وکورته
دا دیوکی چې دا پیغام شې صفه درو ده چې زه سلام پخیرا. ګران اوروره، زه هم تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. سترګې مو روشانه او ډیر مبارکي درته وایم چې ستاسو ګران عزیز رحمت الله جان زموږ د رادیو د لارې پیدا سو. نو موږ هم د دې خبرې څخه ډیر خوشاله سولو او ستاسو څخه هم ډیر مننه کور ودان چې زموږ او اوریدونکو سره مو دغه د خوشحالي خبر شریک کړ. تاسو ته په ژوند کې زیات بریا او خوشحالي غواړم. مننه.
السلام علیکم. سلامون روشن سیبتا تاوم منوالا تاکیم قدری حلیمت تیتول برا تاکوه. زه حمزله لغمانه ایم او در لغمان نیم. اما زه سرگرانه یو مشوم در سلور میشن را پا دی خواتا. دغه مشوم داته کلن پو مرده او دغه نم چیده سادت یا در گوڑکه مشوم ده. او دغه چی ده هر چاوی ده هر روروی نو مهربانی دیو کریمه گتا دی پا دغه دو شمیرو باندی زنگوه. اول ورطی سلات شمیرو ویم. سپراتا ویا. اتاویا سلور سویو او با امتنش میرا دا سی پروسر شپک شپیتا دولت دری دیرش او دیرش چونتا بیا ورطا وائی میوزنی سی پروا اتا دوا پینزر او اتا سلور سی پر یو او با امتنش میرا دا سی پروا شپک شپک یو دوا دری 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 او او دا ماشوم چې د هر چاوي نو مهرباني دی وکړي د خپل ماشوم په اړه د هم تخلص نه خوي او را د خپل ماشوم دی تر لاسه کی. او سلام.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. نصیب رحمان احمد لغمان ولایت نه اړیکه نیولې. یو نفر چې نوم یې اغاجان ده په لږه سبي تکلیف هم لري. د پلار نوم عبدالستار یادی، د خپل ورور نوم تورجان یادی، د هلمند ولایت د ګریش کولسوالۍ د میرمنداو کلی پورې تعلق لري. چې دا خپل غاجان دغه خبره کوي چې د میرمنداو د کلی څخه یم. نو د غاجان چې دا د هلمند ولایت د ګریش کولسوالۍ د میرمنداو د کلی دا او دلته په لغمان ولایت کې یو کورنۍ سره دوی ساتلې ده. نو په لږه سبي تکلیف هم لري او دی وی چې زه سلور کاله بندي او مولوبند آزاد شوی یم او دلته لغمان ته راغلی یم. د خپل کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري. نو کچیر ته دماغ غږ دغه د کورنۍ اوري یا د سوق په جنگلوي والا سوق کې دماغ غږ اوري، نو زه د ټلیفون شمیرې تکرارو. ما سره د پلان د شمارو اړیکه ونی چې زه به ورته د غاجان په اړه بشپړ معلومات ورکوم. د ټلیفون شمارې د 0 58 21 204. نو شماره بیا تکراروم 0 58 21 204. وسلام.
بله السلام علیکم. تفل خوستای ما لگولابونو خوست ولایت پشا. موږ دلته یو ماشوم چې د 12 او 13 کلونو عمر لري، نوم راځه ولایت وی سپین کالی پر تن دی، دای وای چې د پکتیا ولایت یما، خلک ته اصدی ستونز لري کده هر چا وی موږ سره په دغه شمارو اړیکه ونیسي، ام ټی ان شماره 0 و 2 3 0 1 8 1 8 1، د شماره تکرار 0 و 2 3 0 1 8 1 8 1، د سیم شماره هم وایم 0 و 0 3 3 1 1 1، روشان شماره هم وایم 0 و 2 9 8 1 8 1 8 1، شماره تکرار 0 و 2 9 8 1 8 1 8 1.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو خوږو دوستانو مینوالو، زنګړي سلامونه مې ومني په دې هیله چې طاهر روشن ورو تمره ته خو استاد خبرونه ټول خواږه مینوال را تر کروږي د صحت جامع پر تنوي لیکي تراغلم زه سرتاج ننګرهارې ما له ننګرهار ولایت نه ما تایر روشان رور مونږ دلته او ماشوم پیدا کړی د نصیر په نوم دی، خړې جامې پر تن دی او په خپل تور بوټان دی، نو کم از کم دا مونږ سره درې میاشتې کېږي چې دغلته اوسېږي او په ژبه باندې بیا پشې زبان دی، زبان یې پشې دی، او د هر چا ماشوم یا کورنۍ دغه ازادي راډیو دم غړي تا کې یا نور دوستان ملګري تا کې بوي او چیرته نصیر ماشوم پیژنې مونږ سره ضروري او د زړه همدردی بیا په دغه شمارو باندې برخه والی، شماري ورته وایم لمړی ورته اتصالات شماره وایم 0 و 1 2 2 9 3، بل شماره ورته بیا روشن وایم 0 و 7 9 6 4 3 0 3 5. روسی شماره ورته افغان وایم، افغان شماره د 0 و 7 9 4 9 1. شماره ورته بیا تکراروم 1 1، لومړی اتصالات شماره د 0 و 8 1 6 2 6 2 3 9. روشن شماره د 0 9 6 6 6 8 4 5. روسي افغان شماره وایم 0 و 2 3 0 9 4 4 9 4 1. طاهر روشن رور په دې هیله چې پیغام را ته نشر کی په بیا نشر کی، او کچیر دا نصیر ماشوم د هر چا نو د وروري او د زړه همدردی د مونږ سره په دغه شمارو باندې برخه والی، لتا نړۍ مننه او زنده باد ازادي راډیو باقی خو وختونه الله پمان.
سلامونه نه کیلي احترامات د ازادي راډیو کارکونکو او ریډونکو ته، خکثار دران دې مل جلال آباد ما په دغه سیمه کې کوم چې کدار چوي اته کالو مریض خپل نوم یې صادق دی او د پلار نوم عثمان خوي، د مخ یو تور غوندې خال دی، دغه غوندې دا دغه خاص نه خدا او دوه کالو بوي، نو که هر چا د کوچنی وی یا د هر چا د کورنی وی د یا د چا خپلوانو کې راځي مې اعلانو ما دغه شمارو د ماته اړیکه ټینګه کی د ټلیفون شمارې د غوندې سیم نه پر وسوا 9 15 9 7، یعنی 0 و 0 0 9 و 15 9 و 0. اتصالات شمیره ده 0 و 1 3 9 6 3، یعنی 0 و 8 1 3 0 9 6 3. او ری باش مار مرد سره خپل وایم روسي کې 0 و 1 3 6 4 6 5، یعنی 0 و 1 3 8 6 4 5. دغه د ټلیفون شماره دی ازادي راډیو نه هیله کوم چې دا پیغام په بار بار نشر کی او ترڅو هغه د چا کورنۍ کوچنۍ چې وي دا پیغام ورته ورسیږي. بیا هم ازادي راډیو ډیره مننه ډیره خو خبرونه مخه چوري بیا خلکو پسې به ګیر دي چې دغه ټوټې د جدا شي وي. نو ازادي راډیو د ژوندۍ وي او نتاکان د ژوندۍ خو به وي.
ګرانو دوستانو دا و زموږ د هوغ اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د ځینو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو زیری راکاو د دوی څخه مننه. اوس په هم راسو د هوغ اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې خپل عزیزان لټوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حفیظ کریم نادر ثانی د هلمند ولایت خان څخه. موږ یو قریب د کندوز ولایت د شتاتی ولسوالۍ څخه ده. ډیره وخت سره نادر کینې مې راځول ده. زماره چې په شمیره پر اوس پر دریا څلور اویا نن لس چې پر اوس پر دریا و څلور نن لس په سلام.
بلې طاهر شان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې څخه د ټلیفون پر لیک راغلی یم. زما یو دوست دی د فاضل په نامه دی، په اصل کې د مرجع دی. فاضل نومیږي، د ګلوجان زوی دی، د حاجي وکیل اکا مرحوم لمسی دی. او نشه یاداله چې د ورودو ترمنځ یې شین خال دی. د تیرو اتو کالو رئیس موږ نه د مرګ نه د ژوند په اړه څه معلومات لرو. نو که هر مسلمان ورو سره د په اړه باندې معلومات وي نو ماته دې په دغه شمېره باندې اطلاع راکړي. موږ دې په خبر کې اتصالات شمېره ده 0 2 8 1 9 5 9. شماره یو ځل بیا وایم 0 2 8 2 9 5 9. مننه. شه چاري شجوان. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سمیع الحق د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما ورور چې نوم یې نور الحق مشهور په لالا دی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کلی باران څخه. یو هفته د مخه نه درکه سوی دی. شنه کالی، شنه کرتی، شنه پټو په سر کې سپین ویښتان دي. که هر ورځ مسلمان په اړه معلومات لري په دې شماره دي زموږ سره تماس ونیسي. 0 3 1 4 5 0 9 9 5. بله شمېره 0 8 8 3 3 5 2 8 2. یو ځل بیا 0 3 1 4 5 0 9 9 5. بله شمېره 0 8 8 3 3 5 2 8 5. السلام.
السلام علیکم. زه محمد نزید هلمند ولایت نزاد ولسوالۍ خبر کوم. زما زوج نوم یې نور الحق دی او عمر یې 15 کاله دی. دا یو هفته کېږي چې له کوره نه درکه سوی دی. نزاد ولسوالۍ د کلی بادام د کلي څخه. که څوک په اړه معلومات لري په دغه شمېرې دوی موږ ته زنګ ووهي 0 8 3 2 8. بله شمېره ده 0 3 1 4 5 0 9 9 5. السلام علیکم.
سلامونه. بلال تنها پیغام پرېږدم ازادي راډیو ته د ننګرهار نه. محمد مشهور کو مسافر غزنی د اندړ نه ننګرهار کابل کین ته راغلی او شاوخوا 40 کال عمر لري. نو دا دخلته نادرکه شوی دی. نو دغه ماته د دې د کورنۍ نه یو تن زنګ وخلی وي. نو که د دې پیغام موږ ته سب کړي دا به ډېره ښه وي. نو که دا محمد هر چا پیدا کړی وي مشهور په مسافر دی نو د ورورۍ او د انساني همدردۍ د مخې دې په دغه شمارو اړیکې ونیسي. شمارې ورته وایم 0 8 1 6 2 6 2 3 2. یعنی 0 1 2 2 2 2. روشن شماره 0 9 6 6 6 8 4 8 1. یعنی 0 9 6 6 4 8 1. امتحان شماره 0 8 6 2 1 6 4 8. 0 9 2 2 6 1 6 4. افغان شماره پای کې وایم 0 9 6 5 4 8. یعنی 0 0 4 9 4 9 4 0. والسلام. نو که چاته معلومات دغه محمد پونم باندې نو دا که پیدا شي ډیر خبوي تاسو ته خوا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات خدا آزادی رادیو د ورکسو اجزانو د خبرونی ټول منوال او ردونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زم پکار زواچه و د شلمن ما یو دوست می دلال محمد منامه باندې کلونه کې چې نادر کسوي دي کې هر مسلمان ورور په اړوند باندې معلومات ولري یا به خپل ځما شغه وري نو له مهرباني له مخې څه دي زما سره مستقیما پر همدغه شمیره باندې اړیکه ټینګ کړئ. زما د ټلیفون شمیره 0 2 2 8 5 3 0 2 شمیره ځلی بیا 0 2 2 8 5 3 0 2.
سلامونه او نیک خیلی مقبول کی په جهه لبنجین ستاسی بشیست او روغ جوړ وایست. پر کشه باندې زنی سر احمد حقیقی اما د کندهار ښار د یخ کاریز سیمې څخه ما یو د مامازی دی تقریبا یو څه وخت کیږي چې د خپل کور نه داره کړی. هر ور چې په اړه معلومات لري نو په لاندې دوه شمېرو را سره تماس ونیسي. د خپل نوم سمیر شي او تقریبا یو کال کیږي چې نه داره کړی. شمېره په داسې ډول دی 0 2 3 4 1 2. او بل شمیره ده 0 0 8 0 8 9 2 8 0. شمیره یو ځل بیا 0 0 3 4 1 2. او بل شمیره ده 0 0 8 8 9 8 2 8. مننه ښه وخت.
رحمت الله د لغمان ولایت کرغیو ولسوالۍ د مشالې کمرو څخه په اړیکه کې یم. زما ورور د تاجګل په نوم نادرکه شوی چې د 25 کالو عمر لري، عصبي تکلیف هم لري. که په دې اړه هر چا ته معلومات وي نو ما سره دې په دې شمېرو اړیکه ونیسي 0 2 2 12 1 5. بله شمېره تکراروم 0 2 2 1 5 1 5. شمیره یو ضربیا تکراروم 0 1 1 1 2 4 1 1 5 9. 0 2 2 1 1 4 1 4 1. د ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه.
السلام علیکم. زما نوم عبدالله دی، د کندهار ولایت خبرې کوم. زما ورور ورکشوی دی، نما یاد خان شوی، په 10 کالو دی، 15 کالو کیږي چې ورک دی. حاجي محمد زوی دی. هر سړی که د ده په اړه معلومات لري هر ځای کې وي خو موږ ته دې په دا شماره زنګ ووهي 0 1 9 9 5. یوه بله شماره ده 0 1 1 0 2 6 1. یو وار بیا درته وایم 0 1 0 3 9 9 9.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اوریدونکو اوس سلامونه وایم. ساده سلام. زما یو ورور دی چې تقریبا 6 شپې کېږي چې تر کاله اواغو شیش لره کې نه معلومېږي. هر ورور، هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري نو په دغه شمېره بیا موږ ته زنګ ووهي. ګل محمد نومېږي، د شاهدین اکا زوی دی، د لر د واشیر د ولسوالۍ د لر د کلي څخه. تر کاله یې نه کېږي چې نادره کړی. نو په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي 0 1 0 4 1 6 4 1 5. په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 1 0 4 1 6 4 1 5. نو هر مسلمان ته چې معلومات وي نو یا یې خپله اوري. نو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. ضیالحق د ننګرهار ولایت څخه چې د ورکشو عزیزانو په خپرونه کې مې برخه واخیسته. زما یو ورور چې په ژبه ګونګی او په غوږو کوڼ دی، چې سپینې جامې یې په تن، سپینه خولۍ یې په سر او د پوښه پلاستیکي تپله کې په پښو دي، او ورسره یوه پلاستیکي خلطه ده چې په هغه کې دوه جوړه سپینې جامې او یوه د ماشوم توره دریشي ده. نوموړی کس په غاړه شین څادر دی او سر او ګیره په توره نکریزه کوي چې د ننګرهار ولایت د بیسودي ولسوالۍ د ځنګلې د سیمې څخه
درک شوه چې تقریبا 12 ورځې کېږي په دې موري کې سوال هر چا ته معلومات یا د چا سره یې د اسلامي او انساني همدردۍ له مخې چې ځان سره کې او مونږ ته دغه دوه غبرګو شمېرو ځنډ وهي چې پر واویا څلور دېرش 150 950 او بله شمېره ده چې پر اتاویا 40 اتاتیا 201 او د ازادۍ راډیو ته هیله کوم چې دغه اعلان راته نشي زه وسپاري او په بار بار دې نشي مننه د ازادۍ راډیو
سلامونه تاسو ته او څوک چې اوري ازادۍ راډیو ټول ته خاص سلام کوم زه حسیب الله خاموش ویار لنګرهار کامیر ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږم زما یو د تر زوی دی چې عادل نومیږي 13 کال عمر لري شنې جامې پر تن مې چې په کابل کې نادرکه شوې ده لږ ارتبي تکلیف هم لري که هر چاته په دې اړه باندې معلومات وي نو مهرباني له مخې په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي 0 98 99 52 بله شمېره هم وایم 0 74 55 15 3 شپېته شمېره یو ځل بیا تکرار کوم 0 8 9 0 9 5 3 2 دا د دې راډیو نډی رمنه کو چې دا څه خبرونه لري خو هیله ده چې زما پیغام نشي
السلام علیکم عبد الحنان ومن یملح کندهار ولایت سلامونه درس مخکې ته ځان تاسو ټول کډرمنه اوریدونکو ته زه پیغام سپتوم هیله ده چې زما پیغام په څو ځل راته مشرکین زما یو دوست دی د رحیم الله په نوم باندې چې څومره کې چې نادر کا سوې دي نو کله زما اواز اوري هیله ده چې زما سره په همدغه شمیره الکترونی شي شمیره ده 0 9 9 0 9 8 0 8 د شمیرې تکرار دی 0 9 9 0 9 8 0 8 او یا هم بل شمیره 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو تخنیکی ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم. امان الله ارمان یم، د لغمان نه مې اړیکه کنیولې. ما یو انډیوال د چیران د تلی اوس نادره کده دیا کړه چاته معلومات یا یاد دې اړه څه معلومات لري ما ترې په دې لمبر زنګ وهې. ما ټلیفون شمېره د صفر شپږ اویا بیا شپږ اویا دوه سوه او نه ویشت او آخري درې اتیا نمبر ده. و سلام پرې احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب لحد ہتھیار میں اڑکنی دہلمند ولایت مرکز مشکل گاہ شہر رہنے والے ماور بیات نامدی دہلمند ولایت کی ناچندش پر میچ کی چنظر کا سو رہے کہ بڑا ہر مسلمان عرور تھا معلومات کی کشمیر دن سر ہڑکی ہوئی شپر وا شپر چلوس یو اویا شپشتن زوس نتلوش دا تلیفون شمیره یو ځل بیا شپر وا شپر چلوس یو اویا شپشتن زوس نتلوش. ډیر مننه د ازادۍ راډیو.
سلامونه نیکی هیلی احترامات گرانا ورور تا تا او ټولو خوږو اوریدونکو ته وایم ټول بخیر دی. په تیره جمعه کې په نوم د حفیظ الله د محمد حسین زوی د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ د شمشفیر د سیمې څخه نادره کړی نو چې هر ساعت یې په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له طرفه دې په دغه لاندې شمارې کې زه اوس بیانومه. نو موږ سره اړیکه ونیسئ او خپله انساني او د زړه مینه ادا کړئ. او جاوید حیران د ننګرهار د سهرود ولسوالۍ څخه یم. دغه اړیکو شمارې درته وایم. لومړی د اتصالات شماره ده چې صفر اتاویا درې سوه اتاتیا اووه اویا نوي. او بله د روشن شماره ده چې شماره په دې ډول ده صفر نهه اویا څلور اتیا شپږ نوي یو سل او دیرش. بیا درته یو یو دغه عدد وایم.
د لومړی د اتصالات شماره وایم 0 8 3 8 بیا هم 8 او بیا هم و بیا هم و او بیا 9 0. روشن شماره ده 0 9 8 4 9 6 1 3 0. نو که هر چا ته په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ د طرفه په همدغه شمارو ما سره تماس ونیسئ، مهرباني به مو وي. وسلام په احترام.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې د دغه خبرونې وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ، تر بلې خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو حضور ته حاضرېږو. تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. مختمو ګلن.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115.
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنې کولای شئ. شمیره د خبرونې پترڅ کې لانو